د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دروو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار مجید بابر ته.
د خیبر پختونخوا پولیس دعوه کوي چې د تیرو کلونو په پرتله سخ کال په یاد صوبه کې په ترهګریزو پیښو کې 55 فیصدي کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت ته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر لومړۍ نېټې پورې مهلت ورکړی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوه کوي چې تیرو کلونو په پرتله سخ کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55 فیصدي کمی راغلی دی. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی داوه وکړه،
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
تیرو سلورو کالو پر پرتلا سخ کال لطرح گرے پا پیخو کی 55% کمی را گلے دے. 50% دا جوبل کسانو شمیرا او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرا کی کمی را گلے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی. دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی دیا تکړه چې ځینې مقامی وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبرې کوي، خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټندرونه په نښه کړي او 14 وسلوالې وجلي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې دوه ورځې مخکې ترسره شوي. د تېر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دعوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځی وزیر لوی جرګې حکومت ته د جون د لومړۍ نېټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېر ورځ ختم شوی و، خو تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي مومن نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د یادې جرګې یو مشر ملک خانزیب مشال لیډیو ته تېره ورځ وویل،
ایمنه صاحب رغلاو نذیر ایګه ته د یکم جون پر دتا تیم ورګړو تو یکم تاریخ مته میز دځ کا بیا جرګا وی دت منځای میز دت خبر دي یو سلام بت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی سیم کو مینا چی یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشه نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لک ریپوی جرمنای میځګ
د اوتمانځو د وزیرو داوړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي، نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نه ستنوي؟ دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک پرې کوره شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي، د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو څلورو ملزمانو د سبیل محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل، دا شل کسیزه ډله ده چې له جملې څخه یې تر اوسه یوازې څلور کسان دوی نیولي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبیل محمود د بشري حقونو فعاله وه. نوموړی تېره میاشت د کراچۍ په ډیفنس کې وژل شوی وه. سبیل محمود هغه مهال وجل شوی وکله چې هغې د وروکو بلوسو په موضوع د سیمینار کولو وروستو خپل کور ته په لاره وه. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویان محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت ذمهواري ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوي. د شام سرکاري ټلویزیون تېره ورځ وویل چې د یادو سیمونو حکومت پلوه ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي دغو ساحو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلوه ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي ویستل شوي دي. د پالمینا خار تاریخ ته دویمه میلادي پیړۍ د هغه زمانې ده چې پر سیمه رومیانو واک چلوه. د شام د لرغونو آثارو مشر مامون عبدالکریم روټر خبرې جاس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي خاره منتقل کړل شوي دي. خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشر ارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمینا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سرحدریزو ډلو مشران وجلي دي. تېره ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول. د دغو دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل یې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغو ډلو به په نړیوالو ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې د تېرې نهې په ورځ د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وجل شوي دي. فرانس د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او وروستۍ خبر دا چې هغه ډله چې د شام کورنۍ جګړه ساري وایي تېره ورځ د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي النصره ډلې لږ تر لږه 15 تنه د شام په شمال غربي سیمو کې وجلي دي. په بریتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د غبرید تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د یادې ډلې په صدر دفتر شوی دی. د بشري حقونو د سار دغه ډله چې معلومات په سیمو کې موجودو سرچینو نه راغونډوي زیاتوي چې اکثر وجل شوي وسلوال ترکان دي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شو به وړاندې کوم.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 95 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ 50 پیسې او په 158 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 8 روپۍ 25 پیسې او په 8 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 10 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، په بنو کې به 23 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ادعا کوي چې د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي که په صوبه کې د نامنۍ کیدونکو پیښو ته وکتی شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي د حد پورې بهتره شوې ده، خو دې حد پورې نه چې څومره واقعیت شوي.
د شمالي وزیرستان د اوتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې له لارې د پاکستان مرکزي حکومت ته د راتلونکې میاشتې تر اولنۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
تو یکم تاریخ مته امیر زاده کا بیا جیر گا وی دت منزا ہے امیر زاده خبر تھی یو سلام بت تھی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہا درمی
او د پاکستان په سنټ کې هم د قبایلی سیمو د خلکو استادو په فاټا کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده.
قبایل کې دا پیسہ چې د قبایلو د وینو په بدل راځي، کله پیسہ دغه څه ضایع شي دې ته خو تم ظلم وایي زم ظلم ورته وایم.
په خبرونه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته یې له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبه پر ورځ په پیښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعال ځینې وسلوال غواړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړو په توګه ځانونه معرفي کړي. پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پیښور پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 50% د وجونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او رتاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمی شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به موږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دل تشتون لری حغوی د خپل وس مطابق چسورانے کولی شي کوي نو ترہگر با نور سو کړي. مونږ دا ګورو چې چرته ځای ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زموږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي.
اچھا خاصا انچ کام کر رہے.
د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پختونخوا کې یوازې غیر رجسٹرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتونو تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولی واړو خو بله هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې ترسو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه وي برابر شوي نو دا ستونزه نشي هوارې دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے وہ ظاہر پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ضربا د خیبر پختونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د امنیتي وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادعا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنۍ پیښو په له منځه وړلو کې رول لوبولی خو هغه عمره هم نه لکه چې په اړه یې دعوه کېږي. نن موړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
عملیات شمالی وزیرستان کی اور خیبر ایجنسی کی اور روان جی اور اس عمل کے سرحدے کی ڈیر مطلب اس کی سمیرا کرے اور خلق دا سے محسوس کی ویڈیو پوٹے دمک کے رغمانے محفوظ دی
کتلی چې تیر ورځ په پېښور کې یو ډی ایس پی وجلی شو، داسې په سوات کې هدفي وجنې روانې دي، تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل تاکتیک بدل کړی دی؟
نن داسې ده چې کله دا پرسیدنه وشو او څه ووژلی شو څه ونیولی شو او څه چې کم دی نو هغه افغانستان ته وتښتېدل. اوس چې کم څه نو لږ لږ دي بیا سر راوچتوي او هم دا غزنه د افغانستان نه راځي. لکه دویمه مرحله کې پکار دا و چې ملک کې دننه کوم د دې نیټورک دی هغه روانول غواړي او زما په خیال دا مسله په کابو شي.
بریګیډیر صاحب، بخیرنۍ پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دعوه کوي چې ترهګري د پیښه کمی شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمهوارو د نیولو کومه خبره مخې ته نه ده راغلې. د آرمی پبلک سکول یا د دې نه مخکې څومره دې د چاودنې په خیبر پختونخوا په خاصه توګه په پېښور کې شوې دي؟
پېښور آرمی پبلک سکول هغه کسان خو په ګوته شوي دي هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او هغوی ملته کې څه کسان نیولي دي. زما په خیال دا هغه کسان نه دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب، چې په خیبر پختونخوا په پېښور کې کومې پېښې شوي دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمهوار نیولی شوي سزا شوي، دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل، زه وایم چې د پولیس سرګردګۍ څه حد پورې بهتره شوې ده خو دې حد پورې نه چې څومره واقعات شوي دي د هغې ترهګر لکه دوی کې وایي چې مونږ نیولي دي لکه دا پرون چې کوم کسان نیولي دي دا د پولیس په کراچۍ کې نیولي دي او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته شاباشي ورکړې وې، د آرمی چیف ورته شاباشي ورکړې وې، چیف منسٹر داسې چیف په خیبر پختونخوا کې نه دی شوی.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قبیلې مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د وی جرګې لاري حکومت ته راتلونکي میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل ترڅو د هغوی خپل کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل د جون په لومړۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او د راتلونکي لپاره به خپله تګلاره ټاکي. د سیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نه وړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسۍ تر څنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کنی سړکونو ته وځي. خو تېره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې د مشرانو وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دا وړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټولې دروازې یې هم ټکولې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپله تګلاره واضحه کړي. نوموړي دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
منډ صاحب روغلا نظیر ایک تو یکم جون پہ دتا تے میرے کو تو یکم تاریخ میں تو امیز داد کا بیا جرگا بھی دیت منظائے امیز داد میں خبر تھی یو سلام بت تھی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہے تھا درمی سیم کو مینا چی یکم تھا زیر نشی ملک نشی زیر مشا نشی ملو نشی زیر کو مینا نشی زیر یو لاکھ روپے جرمنا بھی مجھے گئے
داوت مانزا یو دغا جرگے تا وینا پر محال دا شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غڑے محمد نذیر دا جرگے نا دا جون اول نیٹے پورے وقت اخیستو غوختنا وکڑا او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنۍ لاره وټاکي چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون په دوه وزیر پر رکشنی مکمل هر سړی نه جرګې جوړوي دا ور د چکشي په دوه دوه ور پر رکشنی کنه دا غا درې تور کا سونو دا ټول اتمزای کوم ته یو ایجنډا جوړا کوم چې میش پدای جنا باندې وخت مزال کی او د میشتو د مزالا چې کوم مقصد زیلای ا میشتو ټول ته ملیم دی نو میش هغه شرط نه نسی چې کوم شرط نه دی میشتو په چا مانای نشي یو داسې درمیانه حال ورو بوسی چې په حال کې د مو ذات هه د مو نقصان هه د مو تاګ هه تا ټول په عزتمنه طریقه سره وشي.
ملک جان فراز وزیر جرګه تا وینا کې وویل د جون میاشتې اوله نیټه ته به ټول اتمانځای جمع کیږي او د جون په اوله نیټه به خپل تګلاره ټاکي.
فیصله په وکړه یو کم پیرا د پارټي ولایې پارټي ول سره را بیٹا وکه څه زر دا وکړه ایم ان ایس صاحب دا څه زر وکړه چې قیمت مونږ ځای دی ورغړي یو کم پیرا دا کوشش وکړو یو کم تا روشي ځای دی مونږ ځای ټول چې کیم رونه شي جرمنا ورته خوښه دي پاورس کا چارېغه کی سار وړه ات مونږ ځای په کر په وکی داو په وکی ارغه و ما کارېغه نه وړلا د تیمو چې قیمت مونږ ځای ته خوښه ولای شي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د خلکو بې کوره کېدو نه پس اوتمنځایي مشرانو په بیا بیا لویې جرګې رابللې او دولت نه یې په بیا بیا د خپلو ستونزو د حل او خپلو سیمو ته د امن سره واپسۍ غوښتنې کړې. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو مشال ریډیو د تاسو غوږی د شمالي وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کوره کړل شوي خلک د روژې میاشت له را رسېدو وړاندې د هغوی کورونو ته ستانه کړي. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبایلي سیمو 95% برخه له وسلوالو پاکه ګرځولې نو بیا ولې بې کوره کړل شوي خلک په بېلابېلو پړاونو کې خپل کورونو ته ورستنوي. د قبایلي سیمو د مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړي چې زمونږ خبریال سراج ظهیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان امایدین او سیاسي مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسۍ مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکې د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاکه کړې شوې ده. وای چې د دوی واپسی لروجه وړاندې وکړل شي. دی لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زمانو ګلدراز خان دی او شمال وزیرستان سره هم تعلق دی. کم خلک چې هغې نروان شوي وو که نه وزیرستان نه، نو هلته نه په درې څلور ورځو کې راغلل هغې خلک. هغې دپاره څه پراپر شیډول نه وو. اوس دا خلک چې ځي که نه د دې دپاره تقریبا دوه دوه نیم کاله په کار دي. نو موږ دا وایو چې دا خلک دې په زر نه زر د روزې نه مخکې دا خلک دې په خپلو کورو ته په امن سره لاړ شي.
د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هوا د میډیا اپوزیشن لیډر نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کیمر شونې هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا واپسي کړي او د میډیا کې مشکلات دي ان شاء الله د میډیا یقین دانی غونډه وکړي چې دوی سره میډیا پیرا پیرا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه،
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسي د واپسي مطالبه وشوه. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته د واپسي یقین دهانی راکړه او موږ هم دا غواړو زموږ د نور حکومت نه د ټولو نه دا ډیمانډ دی چې زموږ آی ډی پیز واپس لاړ شي او د دې سره سره د دې تعمیر نو او د دې سکول او د کالج بندوبست هم وکړي شي. خبره دویم جی دغه ده چې زموږ په وفاقي حکومت باندې زموږ آی ډی پیز سکستونه پاتې دي، نو برای مهرباني د سرکار د دې آی ډی پیز د خورانو عاجزانو ته دا شی جاری وساتي.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټۍ د فاټانه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان نه د متاثرینو د دې مسلې په اړه وپوښتل، نو هغه وویل
یو مشترکه جرګه وه چې موږ د خورشید شاه صاحب سره میلاو کړله او د هغوی ډېر جایز مطالبه ده. هغوی وایي چې حکومت دا دعوه کوي چې موږ په 95% ځمکه باندې خپل ریټ قائم کړی دی او چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پیز په څه طریقې سره خپلو کورونو ته واپس شوي په دغه شان طریقې سره دی موږ هم واپس کړي. ګرمۍ موسم دی، روژه را روانه ده، ماشومان دي، زنانه دي. نو هغوی سره خورشید شاه صاحب وعده وکړله، زه به د اسفندیار خان سره، زه به د مولانا فضل الرحمن صاحب، شیرپو خان، شاه محمود قریشي، دا څومره سیاسي پارټۍ چې دي د دوی مشران به زره غونډوم، موږ به یو مشترک لایې عمل جوړو او انشاءالله تعالی ستاسو سره به موږ هر وخت کې ولاړ یو.
د ذکر د قبایلي مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شوه چې هم پرون د متاثرینو 15 کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په سنټ کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یوه کمیټه جوړه کړي. دا سینیټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بېساري قربانیو په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي. تفصیل اورو د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سنټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوي سینیټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیايي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوي دي د هغې د سار او کره کتنې لپاره دې د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یوه نماینده کمیټې جوړه کړل شي. د سینیټر صالح شاه نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټې ضرورت تاسو ولې محسوسوئ، نو نوموړی وایي
په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورژلي قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خو دا دوی په سمجھ کې راځي یا بهر ملکونو یا پاکستان موږ دپاره څه کړي دي او که دا پیسه دغسې ضایع شي تر فایلونو پورې محدوده شي نو دوی ته خو ته هم ظلم وایې، زه هم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنټ وګوري هغه بل وزن لري، ښه او بد بل تخکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځایي ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیايي منصوبو نظام شفاف نه دی. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی، نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي والتا گراؤنڈ بند نہ یوز کی گیوا روپے ہم او کا این جی اوز دی ہم تم تا پوزیشن نے دے کے صرف بس دی پروپوزل جوڑی کی التا گراؤنڈ تنظری میرا صحیح ہے نہ کی کی
تو قبیلی سیمو کی د گنشمیر لوی او پرمختیائی منصوبو ٹھیکی د پاکستانی پوسٹ د انجینئرنگ شعبے د ادارے ایف ڈبلیو او سر دی دا چی آیا د غی ادارے تر سور لاندی چکم منصوبے تر سر کی گی د ہغی د مالی معاملو کرکت نہ کی گی او کنا د دی پختنے پر جواب کی پ اسلام آباد کی د اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی دا نظر لري.
تقریبا 2% بجټ چې دا غیر حاضر کیږي او هغه دا سیزن دی لکه چې ټیکه داران ته ویلي دغه بیرک جوړ کا دغه کې موږ سړک جوړ کا لګا سیول ټیکدار هم له کوم مرګي او خپل ټیکدار له ایف ڈبلیو لا یا د ان ال سی لا یا دا به هم هغه یادت نه کوي دا اډیټ کم پروسس دی بل دې ته څه سو کوی چې را دا پلان کې موږ خپل کاغذات راولې بیا اډیټ کوو نو اول خو هغه جواب نه ورکړي او کنا څو انسیست کی مدا هغه سره بیا دې بد کوي
خو په قبایلی سیمو کې د اصلاحات را وستو د کمیټه مشر په خوانی چیف سیکرټر اعجاز قریشی وایي چې حکومت ته د اصلاحاتو په اړه وړاندې کړل شوی مسوده کې په قبایلی سیمو کې د مالی معاملو د حساب کتاب لپاره هم وړاندیزونه ورکړل شوی دي سینیٹر صالح شاہ وائی چې د یادې کمیټې د جوړولو لپاره په یاد ایوان کې د حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سره غونډې کړي او ډېر زر به دغه کمیټې جوړ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کېږي قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه وخت په وخت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې هم دغه انتخابات وکړل شي. دا چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر وړاندې کوم خنډونه دي او په تیر وختو کې په دغو سیمو کې د بلدیاتي نظام راوړلو هڅې ولې بریالۍ نه شوې د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ اورو.
په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسۍ کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمېر غوښتنې کړې وې خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه ده کړې. هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وایي د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري.
کم عورت مند قانون ساز ادارو فیصلہ وکړه چې پاٹا کے بعد پی ایس ڈی الیکشن کی جنو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان دونی نا ہوا نہیں آئینی سی مداری دا ویسے بھی الیکشن کنڈکٹ او الیکشن بمونگا کنڈکٹ کرو کمونگا پا خیدر پاکستان کی کنڈکٹ کرو لیشن بمونگا پا پاٹا کی کنڈکٹ کرو باندی ایسا مگنشتہ مونگا بالتا ہم کنڈکٹ کرو کچھ رے خانون سازی ہوشن.
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو امر ولې نه کوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل.
د فاتری نویت وو مکمل سر سر بدل دی خو بیا به هرحال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر فیر دی کوشش هغې ته لګولی چې مکمل د فاتری نظام بدل شي او د کوم د بلدیاتي انتخابات ایز ویل کمر ته حق حقدار ته ملاو شي که په نیچل سطح باندې دغه خبره روشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دغه مراعات ملاو شي نور څوک به د مراعات نه پاتې کیږي.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي.
انتظام پولیټیکل دلان دی سو پورې د دستور زمونږ بدل شوی نه او دا ایف سی آر سیستم خطا شوی نه نو اسې کول او څه فائدہ نشته دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه دی کونسلر پاره کې نه دی دا څه فائدہ دی.
دا راز په قبایلی سیمو کې په 2013 پګم کال کې هم د بلدیاتي نظام نافذولو حاصل شوی وي خو ولسته یې هیڅ د پام وړ ګټه نه ورسولې. د دې سو جوه په هغه وخت کې د مومند ایجنسۍ نه منتخب شوی کونسلر ضیا الله یې پاړه وایي
چونکه دغه له کونسل له وخت ورنکه شناوی صاحب اختیارات ورکړی شوی څنګه چې دوی ویلی هغه کې دوی ناظم خبره کړې و هغه ناظم هم دی کې نو ټاکل شوی نایب ناظم هم دی کې نو ټاکل شوی زید تر نامیشن چې کوم وخت د پولیټیکل ایڈمنیسٹریشن 30% نو او کونسل تاوی صاحب اختیارات نو ملاو څنګه چې د خلکو تمه و.
دې ته په اشاره سره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایلو ته د هله دا سیستم ورته چې هغه کم
خلق منتخب شي اغي اختیار منم وي چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سي فندم دی اغي ته ملایوي هغه سي اختیار مت ملایوي او اغي د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپل ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلي سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
د منور شاه رپورټ مورې د اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنګي الوتکو د وسلوالو 50 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوال یې وجلی دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر لوی جرګي حکومت ته د جون تر لومبۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت 13 ورځ ختم شوی و. په 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یاد جرګې دغه مهلت وغځولو. د سین صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه 13 ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو 4 ملزمانو د سبین محمود په وژنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل دا 40 کسیزه ډله ده چې د جملې څخه یې تر اوسه یوازې 4 کسان دوی نیولي دي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته لاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیات الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالو اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې 13 ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښودې. د فرانس دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د 2 اسلامي سختدریځو ډلو مشران وژلي دي. 13 ورځ په پرس کې په پیرس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونی د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر وارد لو سوریدن کو دزینو پاکستانی اور اسپانو د نننه وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ اور اسپانه خپل اداریا پر روان بجټ لیکل دا اور اسپانه لیکي چې د تیر څو وخت نه دراتونکو بجټ په حق لا په حکومتي کچ ولستا تسلی ورکړي کیږي. خو 13 ورځ د فیډرل بورډ اف ریونیو لخوا ورکړی شوی اشارو نه دا امید پیدا شوی دی چې راتلونکو بجټ به غریب ولستا اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات مول سبب هم جوړیږي. اور اسپانه لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټونو ته وکتل شي نو زمونږ د معیشت په صورتحال کې د تیر 2 کالونو بهتري راغلی دی. خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولس ته ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتي وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوې دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونو پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زاید اولستا روزگار ارزان خوراک تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنز د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو ځلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 13 لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنۍ په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپلمنځي باور او مرستې په لور روان دي او دغه خپلمنځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالی طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د ایټمي وسلو اغستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سی خبري ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سیشنبې په ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندي په وژنه کې تورونو پولیسو ته د یو یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د ایټمي وسلو د اغیستو اراده لري. دا خبرونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د ایټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن ایټمي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخواني مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې ایټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستان د ایټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقالې لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چینې غوښتل نوم یې واغوستل شي په حواله ویل شوی دي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د ایټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجي ریاستونو خبرداری ورکړی دی ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیمو غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د ایټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجي ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری ادارې بی بی سی په یو مقاله کې لیکلي دي چې د نهه پورس د افغانستان یو عدالت لخوا یولس پولیسو ته د یو یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. مقاله لیکي د دغه اورېدنې پر مهال انصاف په خپل له ازمیښت سره مخ و. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندي په اورېدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لږو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانې وشوې او د مقدمې اورېدنه ډیره زر پای ته ورسول شوه. د نهې په ورځ د سزاګانو ورکولو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادري بی بی سي ته ویلي دي چې د فرخندي په وژنه کې په رښتیا توګه ککړ کسان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي. نوموړې وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقالې لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقونو ډلو دې لړکي له وړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندې کټ ته ښځو اوږې ورکړې چې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندي نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندي د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم وشوې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروعي نړیوالو سالونکو ته اجازه ورنه کړي چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنائي همداراز د یو شمېر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ چې د ایران له ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداری ورکړل چې که د تهران مخه ونیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنه‌ای په تهران کې د نویو فارغو شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل
وفتیم که اجازه نمیدیم.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم،
من اجازه نمیدم.
خامنه ای دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني د جون تر 30 ضرب العجل ټاکلی دی څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني پوهانو ور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پوهنځي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنهي خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اجانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي نړیوال اټومي انرژي ایجنسې بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغو قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوي د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه د غونډې ډیره برخه همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه او دغه مجلس ډیرو غړو په دې اړه سخت خبرګونونه وښودل. خو پخوا تر دې حکومت ویلي وو چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته او دا چې دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولي او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبې په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل
تاسو د خلکو استازي دی یو قانونمند د بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او له هغې سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یې غندم. هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حال کې دي له همدې تربیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او پخوا تر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. ټاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناکه ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
در حمید هارون عثمان رپورٹ موریدو د کابل افدائی محکمه د حلیم په نوم یو کس لخپل لور سره د جنسی تیری په جرم په اعدام محکوم کړل. چهارشنبه پورس په کابل کې یو علنی محاکمه دایره شوې و چې مجرم د جنسی تیری قربانی شوی او د مدني ټولنې او رسنیو په لسګونو استازیو ګډون پکې کړی و. د مدني ټولنې غړو هیله وښوده چې د ټولنې د اصلاح او د شریعت د پلي کولو په خاطر د عدالت حکم باید عملي شي. تفصیل د خان محمد سین ناورو.
که څه هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کېدل چې له ښځو سره د زور زیاتي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو د لومړي ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو یو پلار له خپلې لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. په لومړي سر کې موظف سارنوال د پیښې په اړه له مجرم حلیم او د ده د لور خاطرې څخه شوې څېړنې تشریح کړې او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه. د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد د محکمې د جریان له اورېدو وروسته د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان.
پر تا حلیم خان د گلاجان زوی پر خپل لور خاطرې د جنسی تیری جرم ثابت دی. د ښځو پر وړاندې د خشونت د منې د قانون او د جزا د قانون له مخې ته د اعدام په حکم محکوم یې.
د راپورونو له مخې پر خاطرې خپل پلار د لومړي ځل لپاره په 11 کلنۍ کې جنسی تیری وکړ او له هغې وروسته په مسلسله توګه دغه کار ته دوام ورکړی دی. خاطره اوس مهال څه باندې 40 کلنه ده او د خپل پلار د جنسی تیری په نتیجه کې اوس مهال د یوې 2 کلنې لور او یو 3 میاشتنی زوی مور ده. خاطرې آزادی راډیو ته وویل چې څو ځلې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونو ته عریضې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دې وویل که قضیه یې رسنیو ته نه وی ایستلې پلار به تر اوسه هم بندي شوی نه و.
محکمه حکم صادر کړ، هیله ده چې پلی شي. که دا حکم پلی نه شي د ده له لاسه به موږ ته ډېر ضرر ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي مخه نیول شوې وي، حکومت ته پکار ده چې په داسې مواردو کې د اسلام له شریعت او د هېواد د نافذو قوانینو سره سم عمل وکړي. له دې جملې نه حمیدې وردک وویل:
دې قضیه همه چیز واضح شد.
په دې قضیه کې هر څه روښانه شول. حتی د ډي ان اي راپور هم تصدیق کړ چې دواړه ماشومان د دې له پلاره دي. هیله ده دا حکم پلی شي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتي پیښې اورېدل شوي، خو دا چې پلار د پر خپلې لور جنسي تیری وکړي دا لومړی ځل دی چې رسنۍ پرې خپرونې کوي او محاکمه پرې دایرېږي. سره له دې چې یادې ابتدایه محکمې وویل چې دا حکم وروستی نه دی او مجرم کولی شي چې استیناف ته مراجعه وکړي، خو کارپوهان او عام خلک وایي چې عادي ارګانونه دې په دې برخه کې عدالت پلی کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په خوست کې د چهارشنبه پر ورځ د مدني ټولنو له لوري د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي په تخنیکي همکارۍ په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې او په دغو خبرو کې د افغانانو د پراخې ونډې لپاره یوه شبکه جوړه شوه. په دغه اړه تفصیل اورو د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د عدالت غوښتنې په نوم د مدني ټولنو یوه داسې شبکه جوړه شوه چې هغه به تر ډېره په ټولنه کې د سولې، تفاهم او جوړجاړي لپاره کار کوي. یاده شبکه چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د سیمه ییز دفتر په تخنیکي ملاتړ به کار پیلوي، د خلکو شکایتونه، اړتیاوې او غوښتنې به د حکومتي چارواکو سره شریکوي او هغه ټول لاملونه به په ګوته کوي چې د هغې له امله په ټولنه کې ستونزې، شخړې او خوابدۍ پیدا کیږي. د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې شبکې د کار په پیل غونډه کې مدني فعال زاهد شاه انګار وویل چې
دا شبکه یا مدني خوځښت به د دې جوګه شي چې تفاهم لپاره زمینه برابرېږي. په خوست کې لا تر اوسه د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د اشخاصو او افرادو ترمنځ ډېرې زیاتې منازعې موجودې دي او په دویم ګام کې به سولې دپاره چې هغه یوه لویه پروسه ده، د خوست په کچه به د هغې دپاره هم اسانتیاوې او زمینې رامنځته کړی شي.
د خوست درې تنه مدني فعالانې میرمن سعادت، ندوی بی عمری او نسرین احسانی وایي چې دا شبکه به د خلکو مشکلات چارواکو ته رسوي، د هغو خلکو مخنیوی به کوي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په روابطو راغلي وي یا د جګړې پر ښکېلو خواوو اغېز ونه لري.
هغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغې ته یو ګروپ وټاکل شي، یا شورا جوړه شوله چې هغه مشکلات لوړ
مقامات تا راجی کی
یو قسم مخالک دی چې پر روابط یا اصول پروگرام ته د چي نوي لیدل چي نوي زاتا د خپل پکور په صلح نه بيګي چې زه د خپل کور صلح څرګرو ولا نو دلته پر روابط ورسي معاش ته پورې تنخې ته پورې
دا دی ولس ستونزه ټولوي بیا مربوطه مرجو در سوي د تو پر چې دی ولس غاګ حکومت ورسوي او د حکومت غاګ ولس ورسوي نو دا ستونزه کوم مشکلات چي دي دا په تفاهم سره حل کیږي
د مدني ټولن یو بل تنغړی سپین روان نورزی د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې د شبکې تاسیس لدی کبله ګټورګنی چې دا به حکومتي ادارې هم د خلکو د ستونزو هواري ته متوجه کی
دوی به ادارې دې ته هڅوي چې د خلکو مشکل حل کړي کچېرې د خلکو مشکل حل شي هغه فاصله چې د دولت او د ولس ترمنځ موجوده ده هغه به ختم شي او ولس به د دولت یو قوي همکار جوړ شي
د یادونه ورده څو ځله وړاندې هم په خوست کې د مدني ټولنو د ګډو شبکو په نوم بنسټونه جوړ شوي ول خو تر پایه ونه توانېدل چې خپلې چارې منظمې او همغږې کړي خو دا ځل مدني فعالان هیله څرګندوي که چیرې یو نامای تخنیکي ملاتړ وکړي نو فعالیتونه به یې ګټور تمام شي
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه
د پنجاب لاهور ښار کې عدالت د جماعت یا د مسجد یو امام ته د شیعهګانو خلاف د کرکې خپرولو په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده دغه کس د فروری په میاشت کې د پنجاب له کسور سیمې څخه نیول شوی و دا چې داسې خلکو ته له سزاګانو ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ په پیښو کې ګنې کمی راشي پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو
په پنجاب کې یو عدالت ته جماعت یو امام ته په کرکجنې وینا کولو د 15 کالو کې سزا اورولې ده AAP خبری ایجنس لیکي په دغه امام تور وو چې په خپله خطبه کې د شیعهګانو خلاف نفرت خورولو د ترهګرۍ خلاف د قومي اکشن پلان لاندې دغه امام ته د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 15 کالو د قید سزا اورولې ده بلخوا د دفاعي چارو څیړونکی طلعت مسعود وایي داسې خلکو ته سزا ورکول یو ښه پیل دی
قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں
سوک چې د قانون خلاف ورزی کوي او کرکجن وینا هم په دې دایره کې راځي چې کتا سو د خلکو خلاف نفرت خوروي او د هغوی خلاف قهرجنې خبرې کوي نو یو لحاظ سره د دغنه په ملکی ترهګری او تندروي خوريږي او د خلکو د یو بل نه نفرت زیاتیږي او ځکه خو اوس د دې خلاف قانون جوړ شوی دی او چې کوم خلک دا کوي باید سزا ورته ورکړل شي زما په فکر دا ډیر ښه پیل دی ځکه چې پاکستان کې پر دې بالکل عمل نه کېدو زما په خیال دا لومړی ځل دی چې داسې جرم مخې ته راغلی او سزا هم ورته ورکړل شوه
په پاکستان کې په دې تیر نږدو کلونو کې فرقه ییز نښتې زیاتې شوې دي چې پکې په کوټه کې په هزارګانو او شیعه زیارت کوونکو وسلوال بریدونه شامل دي په روانه میاشت کې په کراچۍ کې 40 اسماعیلي ووژل شول د دې سره سره د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې په شیعه مسلمانانو بریدونه شوي دي دا چې په ټولنه کې مذهبي مشران بیا څنګه د کرکې خورولو نه ډډه وکړي په ځواب کې د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفی وایي
یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
د ټولو مکاتب فکر په علما او دا ذمہ وار راځي چې دا سی خبرې و نه کړی چې د چا زړه پر ازار شي او چې ترې نه د نورو مکتب فکر احساسات مجروح شي په دې لړ کې د پاکستان د علما او کونسل تیر کال او دا ځل هم د یو ضابط اخلاق په جوړولو کې د ټولو دینی عالمانو سره خبرې کړې دي پاکستان د ټولو دی په دغه هیواد کې اوسیدونکي هر یو کس یو شان حقونه لري دوی ته باید امن او تحفظ ورکړل شي او دا د حکومت ذمہواری هم ده او د مسلمانانو هم او زمونږ دین هم د دې هدایت کوي
د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په یو سکول د وسوالو په حمله کې تر یو نیم مسلو پورې کسان ووژل شو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو د دغه حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او په ټولنه کې د کرکې د ختمولو لپاره د قومي اکشن پلان په نوم یوه پالیسي جوړه کړه
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15316 15516 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت غواړي چې د هیواد د نورو تعلیمي ادارو د طالب علمانو په څیر دوی ته هم لیپ ټاپ کمپیوټرونه ورکړي دغه زده کوونکو په خبره دوی دغه زکونکو په خبره دوی غواړي چې لدنی زدکړو سره سره ساينسي او جديدي زدکړې هم وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د لپټاپ پروژې مرستیال مشال ریډیو ته ویلي دا کار به ګټور وي، مګر دا چې د ځینو تکنیکی ستونزو له وجې عملي کول به یو څه مشکل شي. په دغه اړه نور د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
په کوټه کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی وایي چې حکومت لکه د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکوي، دغه شان دوی هم حق لري.
چونکې دا ټیم د کمپیوټر او لیپټاپ دا د تعلیم یو شاخ دی، بلکې کدا درته هم دا د معلوماتو یو باغ دی، او نو ځکه زموږ خو ډېر زیات ضرورت کړو چې طالبان ته دا لیپټاپ او کمپیوټر ورکول سي او دوی له تعلیم سره نور شوق پیدا شي.
سیف الدین سیفی په دغه اړه زیاتوي،
زه همیشه دا وایم چې یو طالب د بخاری درس کولای سي، د سویکس درس هم کولای سي، د بیولوژي او د ټکنالوژي درس هم کولای سي. زه خو هم دغه موجوده وخت زیات صورت ساینسي زده کړی دي. دینی خو زموږ حصه ده، زموږ د ایمان بلکې زموږ د زندگی حصه ده، او راسري علوم چې چا حاصل کړ هغه دا مسائل او مشکل په اسانۍ سره کړسوي.
د وی بلې دینی مدرسې زده کوونکي حافظ روزالدین هم په دغه لړ کې وایي چې دوی ته د لیپټاپ او نورو جدیدو ذریعو بندوبست کول د وخت لوی ضرورت دی.
دا لیپټاپ چې کوم دی دا موجوده وخت د حالات په مطابق باندې یو ضرورت پاته دی. د دې څخه موږ نه مخالفت کوو، دې ته موږ په دواړو دغه تیار یو چې دینی سره سره عصري چې کوم دی هغه وسره ګزکه وسی، او عالم چې کوم دی هغه چې عصري علم ورسره کړی هغه یقینا بیا ډیر مختومي.
د مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی پر حکومت حیران دی چې اخر ولې تر اوسه د دوی دغه غشتنې ته پاملرنه نه ده کړې.
سخن د مدارس وزارت تر قلجان جاتې هو سکته دا لیبل لمرز خلیدین سی د دهشتګردی لیبل یقینا دهشت د اسلام کې ستنه. د دهشت معنی د خوف اچونکو، نن کې اسلام چاته د ورولګلوي درس ورکي، د امن درس ورکي، د سلامتی درس ورکي، هغه به دهشت او خوف څنګه پیدا کړي.
د دینی مدرسو د کوونکو دغه غوښتنه مې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د لیپټاپ د پروژې کوارډینیټر مایزه حمید مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
ضرور پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا مدرسہ کو.
دا بالکل ممکن تھا، مگر ددی لپاره به مدرسے رجسٹر کول پکاروی، او پزانګړی توګه هغه مدرسے د کوم سندونه چی د پاکستان د لوړو زده کړو اداره ایچ ای سی منی. نو داسی پروگرام هلته هم عمل کېدلای سي، مگر زما په فکر هغه به ډیر وخت وغواړي. بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د لیپټاپ غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه د پوهنتون او لوړو زده کړو زده کوونکو ته د لیپټاپ ورکولو پروژه له کال 2014 څخه روانه ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، یو وخت چې په کلیو بانډو کې به حکیمان او سنداسیان ګرځېدل او د خلکو په تیره د ماشومانو د یو لړ ناروغیو علاج به کاوه. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان د نوخار ضلع په یو کلي کې له سپینګری خسکی یا سنداسی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
راوری والا ماشومان د موم د پوزو د غواګونا ګونګوتی خسکو باسم بچ
دغه غد د 15 کلن جمال شاه کاکا دی چې کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځي د ماشومان خسک بریخ غوګونو صفایي او نور دم درود اچوي او د اونو بوټو نه جوړه دوای خرڅوي. جمال شاه کاکا چې کلی خلک په خسکی بابا یا سنداسی بابا پیژني وای چې دغه کسب ورته د پلار نکنه په وراثت کې ملو شوی دی، او لا وړ کیو چې کور کې به دوایان جوړولې او بیا به په کلو کوسو کې خرڅولې.
ازمنګ مشران ساده خلکو او داسې د ګټ نیول کنه دلته په دې کلو کوسو باندې مو ګرځېدو را ګرځېدو هغه زمانونه به ګرځم کې ورور زمونږ ورور پیدایش په دې سیز باندې شوي دي.
جمال شاه کاکا وایي چې هغه د خیبر پښتونخوا زیات تر کلو کې پیدل ګرځي او دغه دوایان خرڅوي او دم درود اچوي.
پیدل ګرځم دون علاقې ته به ګرځم کې دا صبح سرحد علاقه یو ځای ممانه پاتې شوي نه دي او ټول می پیژني.
دا چې خسکی بابا د ماشومانو څنګه علاج کوي او د هغوی بریخ او غوګونو صفایي څنګه لري کوي نو وایي
ماشومان داسې ټول زموږ زیاتې پدې دم درود باندې دي. پدې دم درود باندې اوس یو سلی وایي که زما د غواګونه نو کوي پیپ کوي خارق کوي ادننه دانې دي اششمو تیل باندې مونږ دم واچو الله په حکم باندې څنګه قصاص
په غواګونه باندې په سرګ باندې ساسې کنه دوه ساسه بواد شوه درې ورځه غواګونه نو نکی پیپ نکی خارخ نکی
خسکی بابا ځان سره یو زول د سرمنې بیک کې په وړو وړو ډبو کې د ډیرو بیمارو دوایانې ساتي او هغه ادا کوي چې په دغه وړو کې تیله کې د هر قسم د ماشومانو رنج دوایانې شته دي
دوایم ما سره شته اونانی دوایی دی حکیمی دوایی دی پیل علاج کو دا کیمی علاج و اوس حکیمی علاج ورو نن سبا خو پار کلی و پار کوسو ته وګوري کنه که لس لسو شل شل ډاکتران دي هغه ډاکتران هغه شی به ورکی فټافټ کار کی زمونږ لګ مدم باندې کار کی
دا یادونه دا چې د مخکې په نسبت په کلی او بانډو کې اوس خلک د ماشومانو درملنه په خسکیانو یا ګرځنده حکیمانو نه کوي نو ځکه جمال شاه کاکا او نور دغه شان سنده سیان اوس ډیر کم په کلی کوسو کې لیدل شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
د باختر